وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو او خبرونو سربیره د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خاص خپرونه د ژوند په شیبو کې پروګرامونه اوریدلی شي. خو اول به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، سیمین بارکزی چې نن د ډوډۍ نه خوړل د احتساب نهمه ورځ ده له خراب روغتیایي وضعیت سره مخامخ ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15 مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. او په مزار شریف کې د پولیسو د روزنې یو مرکز له بشپړېدو وروسته پرون پرانستل شو. د خبرونو تفصیل، سیمین بارکزی چې نن د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب نهمه ورځ ده له خراب روغتیایي وضعیت سره مخامخ ده. د پرون په خپلو لنډو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو ورځو کې یو شمېر حکومتي چارواکي ورسره لیدلي وو او ورڅخه یې غوښتلي چې خپل احتساب پای ته ورسوي، خو دې دا غوښتنې نه دي منلي.
دیشب تا صبح نخوابیدم، معدم زیاد درد میکنه، اما وجودم درد میکنه، مخصوصا معده.
سیمین بارکزی د تیر یک شنبه ورځ په دې اعتراض د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی چې د دې او اتو نورو حقوقو وکیلانو دوسیه باید له سره وڅېړل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په ولسي جرګه کې د وکالت له حق څخه بې برخې شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي، 15 ټپیان شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي. له دغې وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مخالفین په پکتیا او هرات کې وژل شوي او نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د وسلو او مهماتو سربیره د مخالفینو نه اراده موټرسایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. خبر پاڼه وایي په پکتیا، خوست او میدان وردګو کې بیا د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. په مزار شریف کې د پولیسو د روزنې یو مرکز له بشپړېدو وروسته پرون پرانستل شو. دغه مرکز د 1.5 زر پولیسو د اوسېدو او روزنې وړتیا لري او د جرمني لخوا پرې 19 میلیونه یورو لګښت راغلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هانس ټویټر د دغه مرکز د پرانستو پر مهال وویل چې له دې سره به د پولیسو د روزنې چارې ګړندۍ شي. په سیمه کې زموږ د خبریال په خبره، جرمني په تیرو لسو کلونو کې 15 زره افغان پولیس روزلی دي. د کورنۍ خبرونه، سیمه ییز نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اورئ. د مصر په مرکز قاهره کې وروسته له هغې د شپې لخوا پر تګ راتګ بندیز ولګېده چې په قهرجنو مظاهرو کې 2.5 تنه ووژل شول او 150 تنه نور ټپیان شول. دا د فبروري میاشتې را په دې خوا چې حسنی مبارک له واکه لرې شوی، په مصر کې تر ټولو قهرجنې مظاهرې بلل شوي دي. دې شخړو وروسته له هغې زور واخیست چې پر یوې کلیسا د حملې په وړاندې قبطي مسیحیانو د تندرو مسلمانانو او پولیسو پر ضد مظاهرې وکړې. راپورونه وایي چې مظاهرچیانو پر پولیسو ډبرې او پترولي بمونه ګزار کړل او د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه. ټاکل شوی ده چې د مصر کابینه د دې شخړو په خاطر نن یوه بیړنۍ غونډه ولري. په مصر کې د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتو زور اخیستی. ترکیه پرون په سوریه کې د کوردي مشر وژنه وغندله او د بشار الاسد رژیم ته یې خبرداری ورکړ چې د مخالفینو ځپل به د تاریخ دا دوره بدله نه کړي. مشال تامو چې په سوریه کې د کوردانو مشر وو، د جمعې په ورځ د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. تر هغې یوه ورځ وروسته د شنبه په ورځ 15 تنه د تامو د جنازې په مراسمو کې د سوریایي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شول. وروسته بیا شاوخوا 50 زره کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ او د بشار الاسد خلاف یې شعارونه ورکول. د جنوبي افریقا یو فعال او د سولې د جایزې ګټونکي ستر پادری دیسموند توتو پر ایران غږ کړی چې د مسیحیت ته اوښتی ایرانۍ کشیش دی چې د مرګ له سزا سره مخ دی خوشې کړي. توتو په یو بیان کې وویل چې پر یو کس باندې د دین د پرېښودو په خاطر فشار راوستل زموږ په نړۍ کې د انساني او مذهبي ارزښتونو تر پښو لاندې کول دي. 2.5 کلن یوسف نادرخانی 15 کاله مخکې له اسلام مسیحیت ته واوښت او د ایران د کلیسا په نامه د مسیحیانو د یوې وړې ټولنې کشیش وټاکل شو. هغه په 2009 کال کې د ارتداد په جرم توقیف شوی وو او د اسلامي شریعت پر اساس ورته د مرګ سزا واورول شوه. سوریه پرون خبرداری ورکړ چې له هر هغې واده به غچ واخلي که د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو لخوا جوړه شوې ملي شورا په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په یوه خبري کانفرانس کې چې د سوریه تلویزیون خپور کړ، وویل سوریه به د هر هغه دولت په وړاندې جدي اقدام وکړي چې که دغه غیر قانوني شورا په رسمیت وپیژني. د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې دا به څه ډول اقدامات وي څه ونه ویل. د روانې اونۍ په سر کې د سوریې اوو مخالفو ډلو اعلان وکړ چې د یو ایتلاف د جوړولو لپاره سره یو ځای شوي دي. لویدیځو هیوادونو د دغه اقدام هرکلی کړی خو تر اوسه یې دغه ایتلاف په رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د سوریې امنیتي ځواکونو پرون د یو ځوان د جنازې په مراسمو کې په ډزو لږ تر لږه درې تنه ووژل. دغه ځوان یوه ورځ مخکې په زندان کې مړ شوی و. او ټاکل شوی ده چې نن د سویدن په مرکز تاکولم کې د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه اعلان شي. دې جایزې ته دوه تنه امریکایان رابرت بارو او پاول رومر کاندیدان دي. د نوبل کمیټه وایي چې هغوی دا جایزه د نړۍ روان حالت په پام سره نه ورکوي، خو هر هغه نظریه چې د نړۍ د روان اقتصادي بحران د بیا ژوندي کولو لپاره مرسته وکړي هغه ته به لومړیتوب ورکړي. دا د نوبل وروستۍ جایزه ده. تر دې مخکې د طب، فیزیک، کیمیا، ادبیاتو او سولې په برخه کې جایزې وړاندې شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د جرمنی د دفاع وزیر پرون په یو لنډ سفر د کندوز ولایت ته تللی او په دې اړه په رپورټ سربیره به مولا دې خبر کړو چې د افغانستان د پوهنې وزارت یو کمیسیون ټاکلی څو تعلیمي نصاب پر څرنګوالي خبرې اترې او مشورې وکړي. په بهرنیو رپورټونو کې به واورئ چې د اسرائیلو یو هیئت قاهرې ته تللی او د جرمني او فرانسې مشران وایي په ایروزون کې د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو لپاره یې په یو نوي هر اړخیزه پلان موافقه کړې. ونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهم نمایي کې ځای شوي دي. یو د تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو خاص خپرونه ده او بله هم ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو. راپورونه وایي چې پرون د جرمني د دفاع وزیر په یو لنډ سفر کندوز ولایت ته تللی و او هلته یې له میشتو جرمني سرتیرو سره کتلي. نور حال له کندوز څخه د نور محمد سهیم په رپورټ کې اورو.
په کندوز کې د جرمني پیارتي یا ولایتي بیا رغونې ټیم د اطلاعاتو مسؤول ډګروال فیشر یک شنبه ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د آلمان د دفاع وزیر ښاغلی فریدریک کندوز ته لنډ سفر کړی دی. د معلوماتو له مخې ښاغلی فریدریک کندوز ته په دغه لنډ سفر کې نه یوازې په کندوز پیارتي کې له خپلو عسکرو سره لیدلی دي، بلکې د پولیسو له هغه روزنیز مرکز څخه هم لیدنه کړې ده چې تیر کال د جرمني هیواد په مالی مرسته د کندوز هوایی ډګر ته څیرمه ودان شوی او دا مهال په شمال ختیځ زون کې د محلي پولیسو یو روزنیز مرکز ګرځېدلی دی. د یادونې وړ ده چې په دغه روزنیز مرکز کې د جرمني هیواد پر استادانو سربیره د اروپا د پولیسو اتحادیې استادان هم مرسته کوي. کندوز ته د آلمان د دفاع وزیر دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ویل کیږي نه یوازې به د دغه هیواد عسکر د 2014 کال تر پایه پورې ټول له افغانستان څخه ووځي، بلکې د وتلو تدریجي پروګرام به هم د سږ کال تر پایه پورې اعلان شي.
زموږ غلاز
ازادي راډیو ته وقفه نیسي.
فایټ اگینست القاعده اند اور افورتس ان افغانستان.
ناو دی رول هاز چینجد. القاعده هاز گون داون اند طالبان دی سولجرز
ار پارت اف سم سپورت اند دی ار نوت.
جو جهان از گون امروز مولا
فدرالیس فور بزنسنسٹی ای اسولن اوبلاستیان ریجیون
اوسفولیش اوخ دی افغان
او سرټولو مخکی زان د افغانستان سیمی او د نړی له حالاتو خبر کړي.
دا د ازادۍ رادیو ده. د زابل والی وایي سکال په دې ولایت کې لږ تر لږه هغه 30 ښوونځي چې د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي و بیا پرانیستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت یو کمیسیون ټاکلی څو د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي خبرې اترې او مشورې وکړي. خو مخکې له دې نه چې دا دواړه رپورټونه درته وړاندې کړو، د کندهار د برېښنا د جوړولو او پراختیا لپاره د عربي اماراتو د یوې کمپنۍ سره د 5 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت تړون په کابل کې لاسلیک شوی. په دې اړه به د معصوم میوند رپورټ وکړو.
د اوبو او انرژي وزارت وایي کندهار ته په بشپړ توګه د برېښنا رسول پر پروژه به نږدې 1 میلیارد ډالر ولګوي. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر محمد اسماعیل د یکشنبې په ورځ د بون ټریډینګ بیس ډیفنس په نامه له یوې ګټې عربي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې دغه کمپنۍ کندهار ته د برېښنا رسولو د شبکې د وسایلو او تجهیزاتو د برابرولو چارې سنبالوي. ښاغلی اسماعیل وویل چې د کندهار د برېښنا سیستم د وسایلو لپاره تر $5 میلیون ډېر پیسې ځانګړې شوي چې یاد عربي کمپنۍ به یې برابر کړي. دی وایي موږ د دې لپاره چې کندهار ښار ته په بشپړه توګه دوامداره برېښنا ورکړو غواړو چې دا لین له کابل څخه تر کندهاره او بالاخره هلمند پورې وغځوو چې اوس کار پرې روان دی. په اصل کې دا پروژه منل شوې ده او شاوخوا $400 میلیون پروژه ده. نوموړي وویل کندهار ته تر بشپړ برېښنا رسولو پورې به د کابل کندهار پر لویه لاره جنراتورونه کښېږدي چې په مرسته به د یادې پروژې کار مخته یوسي. په ملي شورا کې د کندهار د خلکو استاد عبدالخالق په دې غونډه کې په کندهار کې د برېښنا د نه موجودیت ستونزو ته اشاره وکړه او وویل چې خلک برېښنا ته سخته اړتیا لري. د راپورونو له مخې په کندهار کې د برېښنا د نه موجودیت له امله شاوخوا 200 تولیداتي فابریکې تړلې او د چارواکو په خبره 10,000 کسان ورسره سم بېکاره ګرځي. د اوبو انرژي وزارت کچا کې پر باندې دریم توربین د ایشول خبره هم کوي چې د دې توربین په نسبولو سره به په راتلونکي کې 50 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي. کندهار ته د برېښنا رسولو د پروژې د کار د پیل خبره داسې وخت کېږي چې د دې وزارت د چارواکو په خبره اوس هم 40% افغانان برېښنا نه لري. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د پوهنې وزارت یو کمیسون ټاکلی چې د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي خبرې او مشورې وکړي. دا کمیسون له افغان او بهرنیو پوهانو، دینی عالمانو او د نظر له خاوندانو څخه جوړ شوی دی. په اړه یې له کابل د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې 2 ورځنی علمي سیمینار کې به په هغو موضوعګانو بحث وشي چې د پوهنې نوی تعلیمي نصاب د تعلیم نړیوالو معیارونو ته نږدې کړي. د نوي تعلیمي نصاب د بشپړولو سیمینار د پوهنې د وزارت لخوا د یونیسف د ادارې په مرسته دایر شوی دی. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پتمن وویل چې په دې علمي سیمینار کې هر هغه نظر ته چې د پوهنې د کیفیت د لوړوالي سبب ګرځي ارزښت ورکول کیږي. خاغلی پتمن د موضوع په هکله وویل:
د پوهنې وزارت وسنۍ نظام 10 کلن شو. موږ په 10 کالو کې وتوانېدو چې خپل تعلیمي نصاب له لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې تکمیل کړو او عملا په ښوونځیو کې په هغې باندې درس ویل کېږي. د دې نصاب د بیا کتنې په ملي او نړیواله کچه د دې د اندازهګیرۍ یا میچ کولو زموږ د ټولنې د غوښتنو او زموږ د خلکو د غوښتنو او زموږ د شاګردانو د سوي او د معلمینو د سوي د برابرولو سره موږ یو ملي ورکشاپ په دې معنا جوړ کړی چې په هغه کې نړیوال مؤسسات چې په تعلیمي برخه کې کار کوي، زموږ ملي مؤسسات چې په تعلیمي برخه کې کار کوي، زموږ علمای کرام او تاسو ټول د میډیا یا د رسنیو د سندرکاران چې دلته کار کوي زموږ سره شریک شي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخه په هیواد کې د پوهنې د لومړي نوي تعلیمي نصاب بنسټ په 1320 لمریز کال کې کې خودل شو چې لمخه په میلیونونو درسي کتابونه چاپ او زده کوونکو ته ورکړل شو. خو څنګه چې په نړۍ او ټولنیز ژوند کې بدلون راځي او لا سیړنې پرې کیږي، د ښوونې او روزنې په سیستم هم اثر پرې باسي او دا ضرورت پیدا کیږي چې تعلیمي نصاب ورسره عیار شي. د همدې لامله دا وزارت هم هڅه کوي چې د هیواد تعلیمي نصاب معیاري کړي. د هیواد مشهور دینی عالم مولوي قیام الدین کشاف چې د دې سیمینار غړی دی وی ویل چې په نوي تعلیمي نصاب کې د هیواد دینی ارزښتونه هم په پام کې نیول شوي دي. د پوهنې یو افغان متخصص خاغلی نظام الدین نوی بشپړېدونکی او تیر تعلیمي نصاب داسې مقایسه کړ:
کمبوتی درلود، کاستی درلود، خالیگاوی درلود، ولی آقا وست تکمیل شد بشپرد شد. پا نساب که دیمون مثلا پا خواه وقت که مونگ داره بازی شیان ندرلود. تاورد مثال مفردات زده تا تویم چه مگی سایه احتمالات نپکه درلود. ولی وست مونگ داره بشپرد کرد چه پا جهان که دا وست دیر روی کرد دا وست راقیلی دی چه آقا لپار دی بهبودی دی کتابو دی مفردات و دی نساب خوالی ورکی. کله چې په نصاب کې تغیرات راغلل، مطابق دغه نصاب په مفرداتو کې تغیر راځي، مطابق د تغیرات مفرداتو سره په کتاب کې تغیرات راځي، یو ګواهی ورته ورکوي.
د پوهنې وزارت وایي د تیر تعلیمي نصاب له مخې شاوخوا 2350 عنوانه کتابونه ترتیب کړي وو چې عمومي تعلیمات، اسلامي تعلیمات، تخنیکي او مسلکي، د سواد د زده کړې او د ښوونکو د روزنې تعلیمات پکې شامل وو. دا وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې له 10,000 څخه زیات ښوونځي فعال دي او هڅه کوي چې هر کال د 10,000 په شاوخوا کې نوي ښوونځي جوړ کړي. خو خلک وایي اوس هم داسې ښوونځي شته چې مسلکي ښوونکي نه لري. او د دې ترڅنګ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د سلګونو ښوونځیو دروازې د ناامنۍ له امله د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. خو د پوهنې وزارت وایي د ستونزې هوارۍ ته پلانونه ترتیب کړي، پرمختګ پکې هم شوی او ګام په ګام عملي کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په نوي تعلیمي نصاب غور کوي. د زابل والي بیا وایي سکل په دې ولایت کې لږ تر لږه هغه 8 ښوونځي چې د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي. د زابل والي محمد اشرف ناصري ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښوونځي د قومي مشرانو، سپینګیرو او دیني عالمانو په مرسته پرانیستي. په کندهار کې د ازادي راډیو محمد صادق رښتینی د زابل والي محمد اشرف ناصري سره مرکه کړې ده. د مرکه اورو.
څه ډول وتمنه دلته چې دا ښوونځي خلاص کی؟
موږ د کال تر سره نه دا هڅه وکړه چې دینی علما، قومي مشران، سپینجری او ځوانان په دې باندې وپوهوي چې په هیواد کې د زیاتره ناخوالو دفاع د پایټی کې د کیدو لپاره تعلیم او تربیه یو اهم او مبرم ضرورت. نو په دې اساس باندې موږ کوشش وکړو چې ولسوالیو ته ډېر زیات سفرونه ولرو، د خلکو سره جلسې او جرګې او مرکې ترسره کړو، او بل اخر خلک دې ته وهڅو چې دغه مشکل دفاع را د پایټی کې کې همغه و چې په لومړی مرحله کې موږ په شاجو کې سکه کال تقریبا یعنی په سلو کې د 15 نه زیات خو موږ لومړی په شاجو کې پرانستل. او تاسو ته پته ده چې د شاجو خلک د علم او د معرفت سره او د ښوونې روزنې سره نسبت نور ولسوالیو ته ډېره زیاته مینه لري. په همدې ډول سره موږ کولای شو چې په شاري صفا کې بیا په دویمه مرحله کې موږ په شاري صفا کې دا کار شروع کړو چې په شاري صفا کې مو هم یو زیات شمېر ښوونځي نوي سکل پرانستل. په دې وروستیو وختونو کې موږ په ارغنداب کې وتوانیدلو چې د خلکو په مرسته باندې، د خلکو په همکاري باندې 15 ښوونځي په دې وروستیو وختو کې موږ په ارغنداب کې پرانستل. چې په دې توګه سږ کال زموږ د ښوونځیو شمېر 2 ته ورسېدلو. یعنی تیر کال زموږ یوازې تقریبا تقریبا 8 ښوونځي خلاص او سکل ده 2 ورسېدلو. نو په همدې اساس باندې موږ اوس هم لا کار روان ده. زه تېرو ورځو کې میزان ته تللی وم او په میزان کې خلکو له ما سره دا وعده وکړه چې هغوی به هم خپل ښوونځي پرانیزي، او موږ کوشش کوو چې هلته د تعلیم تربیې د ریاست نمایندګان ولیږو، هلته هم د نوي ښوونځیو د پرانستنو په برخه کې عمل اقدام وکړي. نو دا یو ډېر ښه فعال و چې سکل کال کې په تعلیمي برخه کې حتی موږ وتوانېدلو چې د دارالمعلمین یوه څانګه په شاجو کې هم پرانیزو، یوه تخنیکي لیسه مو د زراعت لیسه مو په شاجو کې عملاً دغه کله چې دی سره د ښوونځیو شمېر زیاتېږي.
په زابل کې په مجموع کې څو ښوونځي شته، څو خلاص دي او څو تړلي دي؟
لا اوس هم موږ ته ډېر کار پاتې ده، ځکه زموږ د ټولو ښوونځیو شمېر تر 200 نه زیات ده. لا اوس هم زیات شمېر ښوونځي، یعنی موږ یوازې توانېدلی شي په سلو کې 45 ښوونځي پرانیزو، او هغوی کې موږ عملاً ځوانان او انجونې وروزو. ولې یو ښه دغه پیشرفت دا ده چې په سکل کال کې له 4500 نه زیات انجونې عملاً اوس په تدریس باندې بوختې دي، هغوی عملاً زده کړه ترسره کوي. دا یو ښه پایله ده، ولې دا معنی نه لري چې موږ ټول پاسیلت تی کړې ده. لا اوس هم موږ ته ډېر کار پاتې ده چې باید په نورو ولسوالیو کې هم موږ مکتبونه او ښوونځي پرانیزو. یو غټ مشکل په زابل کې دا ده چې مسلکي استادان اصلا شتون نه لري. په زیاتره ولسوالیو کې د استادانو نشتوالی هم د دې عامل سوی ده چې یو شمېر ښوونځي باید وتړل شي. او له بلې خوا نه د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی یو بل عامل ده چې هغه هم کله ناکله د ښوونځیو د پرانستې په هکله باندې مشکلات او خنډونه رامنځته کوي. خو په هر صورت موږ وتوانېدلو تر یو حده پورې سکل کال په دې برخه کې لاسته راوړنې ولرو.
په هغه سیمو کې چې لا هم ښوونځي تړلي دي، د سیمې د خلکو او قومي مشرانو څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زما خو د ټول په ټول افغانستان کې او بیا په خاص د زابل خلکو نه زما دا هیله ده چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي، خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږي، دیني مدرسو ته یې واستوي، تر څو چې دوی وکولای شي چې په آینده کې د افغانستان لپاره یو بهترینه بشري سرمایه وي. نو په دې اساس په همدا اوس د فني کادرونو نشتوالی یو هغه غټ عمده لامل ده چې د ولایت په ولایتي سطح باندې لوی مشکل ایجاد کړی ده. نو په همدې اساس یوازنۍ لارې دا ده چې هغوی خپل زامونه اولادونه انجونې او هلکان دواړه ښوونځیو ته واستوي تر څو په آینده کې د افغانستان په ودانۍ کې د دوی بچي هم رغنده رول ولوبوي.
او سم د او بخنه غواړو دوستانو تاسو د زابل د والی مرکه واوریدله. اوس هم زو کابل ته او په کابل کې له حمید بومن څخه د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه اورو.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن هم خپل زیاتره مطالب د پاکستان د درنو وسلو د حملو په اړه د افغان لوري خبرګونونو او په ایران کې د افغانانو په وړاندې مذهبي تعصب ته ځانګړې کړې ده. سرنوشتنات الوتی ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د هیواد د مشرانو جرګې دا غوښتنه راخسته چې افغان دولت او نړیوال ځواکونه د پاکستان د درنو وسلو د حملو په اړه جدي خبرګون څرګند کړي. خو ورسپانې په دې برخه کې شتو ستونزو ته په اشاره په خپله سرلیکنه کې سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید د پاکستان په وړاندې یو داسې اغېزمن چلند خپل کړي چې له مخې یې دا ستونزې هوارې شي. د ورسپانې په وینا د وس وخت لپاره د افغانستان د ستونزو په پام کې ساتلو سره تر ټولو غوره لار دا ده چې افغانستان د نړیوالو په وسیله خپل سیاسي فشارونه زیات کړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په دې ټینګار کړی چې امریکا د په پاکستان خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې رښتینې همکارۍ ته چمتو شي. د ورسپانې په باور هم دا ښه وسیله ده سو پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس په سر شي او په سیمه او نړۍ کې د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه رامنځته نه کړي. ملي ارمنه دولت ورسپانې بیا د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی چې د پاکستان لخوا د درنو وسلو د حملو دوام به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې اغېزمنې کړي. د ورسپانې د معلوماتو له مخې پاکستاني پوځ تر اوسه پورې د هیواد په ختیځو سرحدي سیمو له 650 زیات درنې ډزې کړي چې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. ورسپانې وړاندې د دې حملو په وړاندې د افغان دولت د غبرګون په حواله د کتونکو نظرونه هم راخستي او لیکلي چې د افغان دولت غبرګون خورا کمزوره ده او همدا لامل ده چې پاکستان د حملو ته دوام ورکوي. په ایران کې له افغان کډوالو سره روان مذهبي تعصب بله مسله ده چې په کابل کې خبرېدونکو ځینو ورځپاڼو راخسته. خدمتګار ندالو تور ورځپاڼې لیکلي چې د هیواد د ملي شورا یو ګډ پلاوی له ایراني مشرانو څخه د افغانانو په وړاندې د مذهبي محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه خو ایراني مشرانو په دې برخه کې خپل معذرت وړاندې کړ. ورسپانې د افغانانو په وړاندې د ایران د دې چلند په اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم راخستې او لیکلي چې د ایران لخوا لګول شوي دا بندیزونه په اسرایلو کې هم نه دي موجود. ورسپانې لیکي چې ایران نه یوازې سنیانو ته د جمعې د لمانځه اجازه ورکوي بلکې دوی د اختر له لمانځه هم محرومه کړي دي.
دوستانو یو خبر وایي چې د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر ادیب او ډرامه لیکونکی زینت شاه چې په ساحر افریدی مشهور په جمرود کوکی خیلو سیمه کې وفات شوی نوموړي شپږ کتابونه لیکلي وو او د پایزیب په نوم باندې شعري مجموعه ډیره مشهوره وه. د دې ریډیو پاکستان پیښور او پاکستان تلویزیون د پاره یې پښتو یو شمېر ډرامې هم لیکلي وي او د 18 کالو په عمر د اوږدې ناروغۍ نه وروسته وفات شوی دی. د دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي. یو بل خبر هم چې په هندي او پاکستاني رسنیو کې خپور شوی دی هغه د هندي او اردو ژبو د غزل د ستوري جگجیت سنگ د مړینې خبر دی. پاکستاني او هندي رسنیو وایي چې نوموړی نن سهار 8 بجې د هندوستان په یو روغتون کې له دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي. ګڼو هندي او پاکستاني هنرمندانو سندرغاړو او سینمایي ستورو د نوموړي په مړینه خواشینی ښودلې ده. جگجیت سنگ د هندي او اردو ژبې د غزل ستوری و. ګڼ خلک یې په افغانستان کې هم له غږ سره آشنا دي. د تقریبا 40 کاله د غزل ویلو یو ځانګړی طرز درلود او 40 کاله یې په دې برخه کې کار کړی و. د مغزي سکتې له کبله مړ شوی دی. اوس هم راځو بیرته خپلو رپورټونو ته. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر هرات ولایت ته تللی وو او هلته یې یو شمیر پروژې پرانیستې دي. له شرف الدین ستانکزي نه به نور حال واورو.
جارالله منصور هرات ولایت د یو پلاوی په مشرۍ 4 ورځې وړاندې راغلی د کلیوالي صنعت د مرکز د پرانیستنې سره یې وویل تر دې وروسته به کلیوالي خلک د مصرف تر څنګ د لاسي صنایعو تولید هم ولري. کاره خلوصوالی که دسخند د پاکو اوبو او برېښنا سره پروژه پرانیسته دی او کوسان ولسوالی خلکو ته د 2000 ډالر په ارزښت لدی عمله 12 ټاکټرونه ورکړه چې د وسلې په ټولې دوه ډاک پروګرام لخوا سیمې د سولې کور لقب خپل کړی دی. کوهستان د هرات شمال لویدیځ کې یوازینۍ سرحدي ولسوالۍ د چیران او ترکمنستان سره د ګډې پولې پښتون تیرو څو کلونو کې داسې د تاوتریخوالي کومه پیښه نه ده پکې رامنځته سوې چې د خبر وړ وګرځي. هغه چې د ډاډمن امنیت لوی عوامل سیمه کې د غیر مسؤوله وسله والو وګونه د ټوپک ښکته کېدل او د ډایا کې خپل سره ډلګیو د انحلال پروسه په درست ډول پکې پلي کول یادېږي، ځکه نو د افغانستان د کلو پراختیا وزیر جیرالله منصور د هرات د مرستیال والي په ملتیا دغې ولسوالۍ ته ورغی. سیمه ییزو چارواکو او ولسي مشرانو سره په کتنه کې د خپلې ادارې د نورو مرستو ډاډ هم ورکړ. زده سولې په خاطر تاسو ته د کرنې او مالدارۍ د لاخه پرمختګ په غرض دغه یو کم کې ډالۍ درکوم، هیله ده چې وې منئ. په رښتیا سره تاسو د خپلې وسلې په کې ښودو سره د سولې د کور نوم وګاټه. هڅې مو د قدر وړ دي، د کوم څه له امله چې تاسو سوکاله ژوند لرئ. هیله ده چې همیشنۍ سوکالي مو په برخه شي. مطمئن اوسیږي چې حکومت او نړیواله ټولنه مو تر شا ولاړه ده. نورې پروژې به هم تاسو ته درکړل شي. د هرات دولتي چارواکي وایي په کوهستان سربیره د هرات پنځه نورو ولسوالیو هم د وسلې د ټولېدو په وجه د سولې کور نوم خپل کړی ده، خو کوهستان لومړی هغه او بیا کومه بده پېښه نه ده پکې رامنځته سوې. د افغانستان د کلو پراختیا وزیر وویل حکومت د هیواد بیا رغونې ته ژمنتیا لري. یوازې روان کال کې د هرات په کچه دولس میلیونه ډالرو په لګښت د ولسوالیو کلیوالي کمکۍ پروژې په کار اچولې دي، چې څه یې د ملي پیوستن پروګرام کې د خلکو په لس فیصده ونډې اخیستو سره بشپړې او نورې تر کار لاندې دي.
مخکې مو د زابل له والي سره مرکه واورېده، اوس له د پکتیکا د والي سره مرکه لرو. د پکتیکا والي محب الله سمیم وایي چې حکومت دغه ولایت ته یو لړ نوې پراختیایي پروژې منظوري کړې دي. د پکتیکا والی مانی چې په دې ولایت کې د پوهنې بهیر په ځانګړې توګه د نجونو د پوهنې جریان کمزوري دی، وایي دا ستونزه امنیتي نه بلکې تر ډیره کلتوري بڼه لري. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي سمیم سره یو ځانګړې مرکه کړې او په لومړي سر کې ښاغلي سمیم پکتیکا ته د نوو منظورو شوو پروژو په اړه معلومات ورکړي.
دغه غوښتنې په پکتیکا کې دي. ولایت د درجې غوښتنه وه چې اوس دریمه درجه ولایت ته دا باید دوهمه درجه شي. همداراز چې بندونه جوړول وو چې پکتیکا یو زراعتي ولایت او ډیری وګړي په کرنه او مالداري باندې اتکا کوي، نو هلته مو د بندونو د جوړولو غوښتنه وه. او همداراز د پوهنتون د منظوري غوښتنه وه چې د اول ځل لپاره د تعلیم تربیې پوهنځی هلته باید ایجاد شي. د هوایی میدان غوښتنه وه، البته د هوایی ملکي میدان. او همداراز د طبي متوسطو زده کړو د انسټیټیوټ د ایجادولو غوښتنه وه. د کډوالو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو غوښتنه وه. سړکونه ول چې په اساسي ډول باید هلته جوړ شي. او همداراز د یوې تخنیکي یا میخانیکي لیسې جوړولو او منظوري وه. چنانچه کمر را دغه غوښتنې چې هلته موږ مطرح کړې دا د شورا او د وزیرانو په شورا کې ټول ومنل شوې او په مصوبه کې شاملې سولې. او اړوند وزارتونه به انشاءالله یو تعداد په سږ کال کې او یو تعداد په راتلونکي کال کې په پلان کې شاملې کړي او کول ته په دغه خدمات اړه شي.
او سمیم صاحب، په پکتیکا کې امنیتي ستونزه هم جدي ښکاري، څه فکر کوئ چې د روانو ستونزو سره به دغه پراختیایي پروژې هلته تطبیق کړای شي او که نه؟
په پکتیکا کې خو نیکه مرغه ورځ تر بلې امنیتي وضعیت ښه کېږي. او هغه وجه هم معلومې دي چې ولسونه او خلک خپل اسلامي دولت سره او ټولو چارواکو سره مرسته کوي، ورسره همکاري کوي. او همداراز زموږ د امنیتي ارګانونو چې هلته ظرفیتونه لوړ شوي دي او هلته
خو سمیم صاحب، تاسو ویلي چې په پکتیکا کې امنیتي وضعیت ښه سوی یا هم ښه کېږي، بلخوا د ولایتي شورا ځینې غړي بیا د دې سرچپه خبرې کوي. هغوی وایي چې په پکتیکا کې د اکثرو ولسوالیو لارې بندې دي، اکثر منطقې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او هلته د پراختیایي پروژو تطبیق هم له ستونزو سره مخ سوی.
هغه وکیل صاحبان چې په پکتیکا کې عملا پکتیکاوالو ته په خدمت دوختي او رښتیا دي پکتیکاوالو استازي دي، هغوی که دا خبره وکړي زه بالکل درسره منم. او یو څوک په پکتیکا کې بيخي وسیګ نه او د دې ولایتي شورا له ادرس نه دا خبره کوي زو هم دا وجه د عدم معلومات دی بل پکتیکا نه معلومات نه لري
دوی یو استدلال هم کوي چې د نامنو لامل په پکتیکا کې د پوهنې بهیر بيخي په ټاپه ولاړ بولی یعنی دوی دا وایي چې په پکتیکا کې محدود شمیر لیسې موجود دي یعنی دومره شمیر کې چې ښایي په ځینو ولایتونو کې حتی یو ولسوالۍ دومره ښوونځي یا هم لیسې ولري ستاسو معلومات څه دي رښتیا هم هلته د پوهنې وضعیت دومره خرابه ده او که څنګه
واقعیتونه دا دي چې تېر کال یعنې په 1409 کال کې د اول ځل لپاره په پکتیکا کې مو 1500 ځوانان له 12 ټولګۍ نه فارغان ورکړو واقعیت دغه ده او سږ کال د تعلیمي کال تر پایه پورې به موږ په پکتیکا کې 1000 ځوانان له 12 ټولګۍ نه فارغان ورکوو او حتی به انشاءالله کانکور اخلو